بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅل نامه د تیران راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سه شنبې ورځ د 1403 لمریز کال د کب د میاشتې 23مه د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارک میاشتې 10مه او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 13مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. سو درانه روز یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ایران پر وړاندې د ټرمپ حکومت د شعار او عمل ترمنځ ټکر تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د شیر او شکر پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د هر کله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل مطلبونه، سیاسي، ټولنیز، دینی، مذهبي، سپورټي او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. له دې وروسته تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د تهران او بیجینګ ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا ټینګار. د تورخم دروازې پرانستو په تړاو هوکړې ته د افغانستان او پاکستان رسیدل. په افغانستان کې د یو نامام ماموریت د یو بل کال لپاره غځېدل او د امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د یمن مقاومتي ولس ته درېدو کلک هوډ. اوس هم بشپړ خبرونه. په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د رهبر سلاحکار په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او علمي برخو کې د ایران او چین ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د په ځانګړي اهمیت وړ وبلل او له ګډو ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اړتیا ټینګار وکړ. په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د رهبر سلاحکار علي اکبر ولایتي په تهران کې د چین له سفیر زونګ پیو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د چین سفیر هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو له ودې څخه د خوښۍ په څرګندولو سره د بیجنګ لخوا له تهران سره د اړیکو پر ډیرولو ټینګار وکړ او د اړیکې د سیمې او نړۍ د ثبات او پراختیا لپاره ګټورې وبللې. د دې راپور له مخې دواړو خواوو په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او ژورولو ټینګار وکړ او د ایران او چین ترمنځ همکاري د نړیوالو نویو معادلاتو او نړیوال نظم پر رامنځته کېدو کې د اغیزمن عامل په توګه وبلل. په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د رهبر سلاحکار او په تهران کې د چین سفیر همدارنګه د سیمه ییزو بدلونونو او په هکله هم خبرې اترې وکړې او په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره یې پر نږدې همکارۍ ټینګار وکړ. د ایران او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو په ځانګړې توګه د ایران د سوله ییز اټومي فعالیتونو په اړه د ډیپلوماسۍ او ډیپلوماتیکو خبرو اترو په کارولو ټینګار وکړ. سید عباس عراقچی او تاکاشی ایو آیا د ایران او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ته د نوروز او نوي کال په ویاړ د هغه د مبارکۍ په اړه د مننې په څرګندولو سره د تهران او توکیو ترمنځ د اوږدمهالې او دوستانه اړیکو پر پیاوړتیا او دوام ټینګار وکړ.
د ایران او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو د ډیرولو او په سیمه کې د سولې او ثبات د تثبیت لپاره د خبرو اترو او مشورو د دوام په اړه هم ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د لوړ پوړو معاونینو د لیدلو او نږدې خبرو اترو په اړه یې د پلان جوړولو په اړه هم هوکړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وویل، ایران او د اټومي انرژي نړیوال اژانس د اوږدمهالې همکارۍ سابقه لري چې دوی توانوي چې لږ شته اختلافات حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون په ایکس ټولنیزو شبکې کې ولیکل، د اټومي انرژي نړیوال اژانس له عمومي مشر فایل کروسي سره په یوې روښانه او رغنده خبره اتره کې د پاتې دوه مسایلو حل، د اټومي تاسیساتو امنیت او د اټومي مسایلو په اړه وروستي بدلونونه او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. غریب آبادی زیاته کړه چې ایران او اژانس د اوږدمهالې همکارۍ سابقه لري چې دوی توانوي چې لږ شته اختلافات حل کړي، په دې شرط چې پر اژانس باندې بهرني سیاسي فشار پای ته ورسیږي او اژانس هم یو خپلواک تخنیکي بېطرف او مسلکي چلند وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ټینګار وکړ چې ایران د خپل ملي امنیت او ګټو د ساتنې ترڅنګ د خپلو پدمنی ژمنو په چوکاټ کې له اژانس سره همکارۍ ته ژمن دی. د ننګرهار د سوداګرۍ پانګونې خونې چارواکي وایي چې افغان او پاکستاني سوداګرو او قومي مشران د تورخم دروازې پرانستو په اړه هوکړې ته سره رسیدلی دي. د دې جرګې غړی او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د دارالانشا رئیس غلام مصطفی رحیمی ویلي، په تورخم کې افغان او پاکستاني سوداګرو په ګډه ناسته کې هوکړه کړې چې تورخم به د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شي. دغه په خبره ټاکل شوی چې د تورخم دروازې پرانستل کېدو په اړه د ترتیباتو کولو په مخه د همغږۍ ناست هم ترسره شي، چې له مخې به نن یعنی د سه شنبې په ورځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شي. د افغان او پاکستاني سوداګر او قومي مشرانو ترمنځ ناسته داسې مهال هوکړې ته رسېدلې چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د دواړو لورو ترمنځ د تورخم دروازې د پرانستل کېدو په موخه لومړۍ ناسته بې پایلې او دویمه ناسته هم لغوه شوې وه. د تورخم دروازه له څه کم یوې میاشتې راهیسې پاکستاني لوري د افغان طالبانو د امنیتي پوستو د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه، چې له امله یې نه یوازې دواړو خواوو ته په سلګونه ناروغان ښځې او ماشومان بند پاتې وو، بلکې په لویه کچه یې سوداګرو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د افغان کډوالو د جبري ستنې په برخه کې پاکستان پر خپلې پریکړې جدي دی او د مارچ له 1 وروسته به په جبري ډول له دغه هېواده ټول ناقانونه افغان کډواله او د ای سي سي کارت لرونکي اخراج کړي. د عبدالسلام حنفي په مشرۍ طالبانو د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون په یو غونډه کې له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو جبري ایستلو لړۍ بند کړي او د یو منظم میکانیزم له مخې افغانان هېواد ته ستانه کړي. په ناسته کې له اسلامي همکاري سازمان ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پر پاکستان فشار راوړي څو له افغان کډوالو سره له زور زیاتي لاس واخلي. خو پاکستان افغان قانون او ای سي سي کارت لرونکو ته د روانې میاشتې تر پای نیټه وخت ورکړی چې په خپله خوښه ووځي که نه، د اپریل له پیل سره سم د جبري اخراج لړۍ شروع کیدونکې ده. پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ بندولو غوښتنه رد کړې چې څو میاشتې راهیسې په تورخم کې د جګړې د پاکستان ضد افغان خاورې کارېدو دعوه او نورو ستونزو له امله له افغان طالبانو سره اړیکې ترینګل شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویب سره د افغانستان لپاره د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یا یو نامه ماموریت د 2016 کال لپاره د مارچ تر 12 پورې وغځاوه، که څه هم اندېښنې وي چې هلته د خلکو روان فقر او د یو نما د ماموریت پای به په افغانستان کې بحران لا زیات کړي، خو د دوی له تازه پریکړې وروسته به یو نما یو کال نور هم په افغانستان کې کار وکړي. او روسي خبر هم دا چې د یمن د عالی سیاسي شورا غړي پر یمن باندې د امریکا وروستي یو حمله په خبرګون کې ویلي چې د یمن ولس هیڅ کله د امریکا له حمله چیرې یو ترهګری څخه نه ویریږي. د یمن د عالی سیاسي شورا غړي محمد علي الحوسی ویلي، د دغه هیواد ملت هیڅ کله د امریکا له حمله چیرې یو تاریخوالی او ترهګری څخه نه ویریږي او دغه ملت له خدای پرته له هیڅ څخه نه ویریږي. الحوسی فلسطینیان ته په خطاب کې ویلي، موږ تل ستاسو تر څنګ یو او هیڅکله به تاسو یوازې پرې نه ږدو. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان و تاسو را بولو در امروزی در سیاسی تبصره برخیده چه موضوعی ده ده پوریم انسان خورالو جشن پا بخوانه ی وقتونو که ده ایرانیانو لقتل امتخاد ده سایونستی یهودیانو خوخی. ده یهودیانو لخوا ده پوریم جشن ها غد سده چه دوی لطیر و پیروی و رئیسی تر اوسه پوری پا لرغونی ایران که ده قتل ام و نسل و جن دو ده ستلو و بیا جوندی کولو لپاره تر سر کبی. ځینې دا کار د ایرانیانو پر وړاندې هولوکاست ګڼي. د پوریم جشن د سخت دریځو یهودیانو یو له پخوانیو دودونو څخه دی چې په دې وروستیو څو لسیزو کې او په اشغال شویو سیمو کې د سینستري رژیم له رامنځته کېدو وروسته بل رنګ اخیستی دی. د دې جشن د ترسره کېدو ورځو په درشل کې پارس ټوډی دې جشن ته یوه کتنه کړې ده. پوریم د سخت دریځو یهودیانو یو جشن دی چې د عبرانی میاشتې په آدار یعنی د هجري لمریز کال په کب میاشتې کې ترسره کیږي. پوریم د عبرانی کلمې له پور څخه اخیستل شوی چې د قرعه په معنا دی، کوم چې د اشغال شویو په تیره بیا په امریکا او اروپا کې په سخت دریځو یهودي ټولنو کې هم ترسره کیږي. د دې جشن تاریخچه څه ده؟ د مقدس کتاب له مخې په ایران کې د پاچا خشایار د واکمنۍ په وخت کې یهودیان د دې هیواد د مذهبي لږکیو یو برخه وه او تل یې هڅه کوله چې د ایران د پاچا په دربار کې نفوذ وکړي. په ایران کې د هغه وخت د یهودیانو مشر مردخای په پای کې د ګڼو دسیسو په ترسره کولو او دربار ته د یهودي نجلۍ د لیږلو له لارې هغه د ایران د ملکې په توګه وټاکله. دربار ته د استر نومي ځوانې ښکلې نجلۍ، البته یهودی نجلۍ، په ورتلو سره مردخای په آسانۍ سره خپلې ناوړه نقشې د استر له لارې او د ایران د پادشاه د اغوا کولو لپاره پلی کړې. همان چې د پادشا وزیر و، پادشا د مردخای له توطیې څخه خبر کړ او پادشا هم پر دار باندې د مردخای د اعدامولو حکم صدر کړ. خو استر چې پر پادشا باندې ډېر تسلط درلود، همان د خاین په توګه وښوده او دا چې هامان د پاچا د وژلو توطیه کوي. په پایله کې هامان دار ته وړل کیږي او د هامان لس زامن هم وژل کیږي. د هامان او د هغه د زامنو له وژل کېدو وروسته په ایران کې میشت یهودي کډوال د ایران پر ځینو برخو د سلطې په مخه په ایران کې په 128 مختلفو ځایونو کې د ایرانیانو پر وړاندې پراخ قتل عام ترسره کوي. د یهودیانو په اړوندو کتابونو لکه د په استر کتاب کې یهودیان د 80,000 ایرانیانو پر وژلو اعتراف کوي، خو خپل واک څېړونکي دا شمېره بیا تر 500,000 پورې ښیي. د ایرانیانو د نسل وژنې د جشن آداب څه دي؟ په دا سل کې چې له دې قتل عام څخه څه د پاسه 15 پېړۍ تېره شوي دي، یهودیان اوس هم د کیسې د کرکټرونو د جامو په اغوستلو او د دغې نسل وژنې د جنایتکارانو د رول په لوبولو سره د ایرانیانو نسل وژنه نمانځي. یو له هغو مراسمو څخه چې په پوریم کې ترسره کیږي د سینوسترانو لخوا په اشغال شویو ځمکو کې د انسان خوړونکو پریډ دی. دوی په دغه پریډ کې په ګریم سره د انسان خوړونکو په شکل د انسان د بدن مصنوعي برخې د ایرانیانو د وینو تویولو او وژلو په نښان سره په خوله کې نیسي. د وینو څخل یا د وینو په رنګ د یو شي څخل د ایرانیانو پر وړاندې د یهودیانو له لوري د وینې تویولو او بدل اخیستو سمبول دی چې په دې ورځ د یهودیانو یو له دودونو څخه ګڼل کیږي. په دې ورځ د شرابو څخل د جنون او شرابو تر حده د دوی له دودونو څخه دی. نور هغه مراسم چې یهودیان یې په دې ورځ ترسره کوي د هامان سوزان مراسم دي. دوی د خشایار پاچا د وزیر الوزیر هامان یو سمبول او یادگار سوزوي. همدارنګه یهودیان د ګوش هامان په نوم د یوه شیرینی په جوړولو سره پر دار باندې د ایرانی وزیر د زړولو مراسم هم نمانځي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو خره خلاص یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر له پسې نشتیږي چې تاسو به د فارسي ژبې د زده کړې یعنی د شیر او شکر پروګرام واورئ. ورپسې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو غږیزو پیغامونو حدیثونو مطالبو باندې مشتمله د هرکله راشه پروګرام تاسو خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.farsi.ir/ps چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. دوستانو تر دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو. د روژې ورځې دې موږ ته هم دعا وکړئ. تاسو په لویه وښونکي خدای سپارو.
شیر و شکر دا ډیر بخون کی مهربان خدای پنامه د شیر و شکر د پروګرام مینوالو د دغه لړۍ په ورستی پروګرام کې ز دورانه او زما همکارا
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دې پروګرام کې مو هڅه وکړه تاسو د فارسی ادب له مشهورو څیرو سره د بلدولو ترڅنګ د فارسی خوږه ژبه هم درس وکړو. د دې لړۍ په ورستی پروګرام کې به د فارسی د تکړه شاعر نظامی گنجوی په اړه درسره وغږیږو او دا چې د هغه په حقله په افغانستان کې څومره څېړنې شوې دي لمونږ سره اوسئ.
شیرو شکر
شیرو شکر
قصه
کیسه
واژه آموزی
د ټکو زده کول
متن خوانی
د متن لوستل
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زده کن.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زده کنی.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر
شیر و شکر
ورسته پښتنه چې د شیر او شکر په دغه پروګرام کې وړاندې کوو دا ده چې د افغانستان سیړاندی څومره د نظامی گنجوی د آثارو له سیړنې سره مینه لري او په دې اړه په افغانستان کې څومره کار شوی دی. زو کابل ته او په کابل کې د غالب پوهنتون د استاد تمهید الله سیلانی نه په دې اړه پښتنه کوو.
پښتنه دا ده چې په افغانستان کې سیړونکو د نظامی گنجوی آثار ته څومره توجه کړی، یعنی څومره څېړنې په دې برخه کې کړې دي او د تحقیقاتو کچه څومره ده په دې برخه کې. په پیل کې باید ووایم چې د افغانستان څېړونکو د نظامی گنجوی پر آثارو لږه توجه کړې ده، یعنی تحقیقاتو برخه کې دته لږه توجه شوې ده. او دا مړینه دا چې باید مونږ پوه شو چې نظامی کنجوي دی او ځانګړي فرهنګي تاریخي او سیاسي پدیدې په توګه د افغانستان په تاریخ کې مهمه برخه ګڼل کیږي. خو د هغې په اړه تحقیقات لږ شوي دي. کوم تحقیقات چې پر نظامی کنجوي ترسره شوي دي هغه د لسانس په کچه به وي تقریبا، کوم یو که د ماسترۍ په کچه داسې یوه څېړنه یا تحقیق موږ پیدا کړو چې هغه د نظامی کنجوي پر اثارو شوي یا د نظامی کنجوي پر ثبودي شخصیت باندې شوي وي. په افغانستان کې هغه ولایتونو کې چې د فارسي د دری یا د فارسي ژبې د ادبیاتو فاکولته یا ډپارټمنټ موجود دی، هغلته اکثریت دغه څېړنې شوي دي. هغلته استادانو ځینو محصلینو ته د وروستۍ رسالې یا پروژې په توګه د لسانس د پروژې په توګه یا د ماسترۍ د پروژو په توګه ځینې تحقیقاتي وړې رسالې ورکړې دي چې هغه اکثریت یې په کابل پوهنتون کې شوي دي، په بلخ پوهنتون کې، په هرات پوهنتون کې، او څه ناڅه کار په لنګرار پوهنتون کې هم شوی دی د دري ادبیاتو لخوا. اما په مجموع کې که مونږ وایو چې افغانانو یا پښتنو یا د نورو قومونو لیکوالو لیکوالانو یا په مجموع کې جنرال یا عمومي څېړونکو لیکوالانو د نظامی کنجوي اثارو ته توجه کړي، داسې کومه مشهوره څېړنه چې هغه په لوړه کچه وي، د ډاکټرا په کچه وي یا د ماستري په کچه وي، یا داسې اثار چې د ده او د نورو اثارو پرتله د نورو شعراو یا د څېړونکو یا د تاریخي او فرهنګي شخصیتونو ترمنځ مقایسه شوي دي، هغسې نه دي شوي. نو په دې برخه کې دا ځکه نه دي شوي چې په افغانستان کې د څېړونکو لپاره ډېر اولویتونه شته دي، نور شاعران شته دي چې د ادبیاتو په حوزې کې په هغه باندې کار کوي. دا چې د نظامی کنجوي پر اثارو ولې څېړنه نه شوې، یو دلیل دا دی چې په افغانستان کې اکثریت لیکوالان د نظامی کنجوي له اثارو ناخبره دي او له هغه متاثره شوي نه دي، هغه یې په ژوره توګه نه دي لوستي تر څو نورو محصلینو ته او نورو څېړونکو ته په دې برخه کې د تحقیق زمینه مساعده شي او خلک کار پې وکړي او وشي کولی چې په دغه برخه کې کار وکړي. او د دې ترڅنګ د دې لپاره چې په افغانستان کې د نظامی کنجوي په اړه څېړنې زیات شي، باید د هیواد د پوهانو او څېړونکو لپاره یو ښه چاپریال او منابع برابر شي تر څو نظامی کنجوي خلک وپېژني چې نظامی کنجوي څوک دی، په کومه برخه کې کار کړی دی، څه ډول شخصیت لري، فکر څه ډول دی، د کوم عصر شاعر دی. نو په دغو منابعو ته لاسرسی پکار دی. متاسفانه چې په افغانستان کې محصلینو ته او څېړونکو ته دغه زمینه نه ده مساعده شوې چې دغومره امکاناتو ته د لاسرسی ولري او په دغه برخه کې کار وکړي. د دې ترڅنګ په دې توګه داسې څېړنې کولای شي چې د افغان په نظامی کنجوي باندې څېړنې کولای شي چې د افغانستان د نظامي تاریخ او تجربو ژوره پوهه وړاندې کړي او دا معلومات د افغاني ټولنې په پرمختګ کې مرسته کوي. نو ډېر وختونه له تاریخي او ټولنیزو شرایطو پرته یوازې د نظامی کنجوي اړخونه تحلیل شوي دي چې دا یوازې یوه برخه ده. څېړونکي باید د نظامی کنجوي په اړه یوازې د پوځي ستراتیژیو یا د جګړیزو فتوحاتو پر اساس خبرې ونه کړي، بلکې د دې ټولنیز، فرهنګي او سیاسي پایلو ته هم ژوره څېړنه او کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نظامی کنجوي مختلف تاثیرات او د جګړې د چلند ټکي باید په څېړنو کې ځای پر ځای ونیسي. دا ډول څېړنې به د تاریخ پوهانو، فرهنګ پوهانو او ټولنیز څېړونکو لپاره یو پراخ او ژور انځور وړاندې کړي تر څو راتلونکو نسلونو ته د نظامی کنجوي په رابطه ښه ایمیج او ښه زمینه سازي وشي تر څو هغوی په دې برخه کې څېړنې وکړي. په افغانستان کې د نظامی کنجوي په اړه څېړنې باید د قومونو ترمنځ اړیکو، د ټولنیزو بنسټونو د تخریب او د سیاسي جوړښتونو د بدلون په اړه هم بحث وکړي. دا څېړنې به د افغانستان د معاصر تاریخ په پوهه کې مرسته وکړي او د راتلونکي لپاره د سولې او پرمختګ د پالیسۍ جوړولو په برخه کې هم مؤثره تمام شي. ډیر وخت د نظامی گنجوی پاړه سیړنې د ملي حکومتونو لخوا تر سره شوې دي. خدا سیړنې ممکنه ده چې د سیاسي ګټو او ګټو د مخې تا د راتګ له کبله یوازې د یو ځانګړي زاویې لخوا ورته کتل شوې وي. که چیرې د سیړنې دا ډول سیړنې پراختیا وکړي، دا به د افغانستان د نظامي تاریخ او د هغه د په سوبودی شخصیت او دغه پر فرهنګي او سیاسي او تاریخي شخصیت باندې هم تاثیر وکړي. نو په پای کې موږ ویلی شو چې د نظامی گنجوی پر سیړنو یا دغه پر شخصیت یا دغه پر اشعار او یا دغه پر فرهنګي او ادبی شخصیت باندې سیړنې کمی شوې دي، او یوازې دغه سیړنې د لیسانس په کچه په ځینو پوهنتونونو کې لکه ننګرهار، لکه مثلا کابل، بلخ، هرات پوهنتونونو کې محصلینو ته د پایلیکونو یا د پایاننامې یا د مونوګراف په توګه ورکول شوی دي. او د دې ترڅنګ د افغانستان په معارف کې، په پخوانیو معارف نصاب کې هم د نظامی گنجوی اشعار موجود وو. زه دقیق اوس نه پوهیږم چې په اوسني نصاب کې موجود دي او که نه دي موجوده. نو د دغه سوبودی شخصیت د څېړنو لپاره په کار داده چې فرهنګي قشر راتلونکي نسل ته دغه زمینه مساعده کړي چې د گنجوی آثار او شخصیت او تاریخي کارنامو ته د محصلینو لاسرسی وي او په دې برخه کې څېړنه.
هیله لرو دغه مطالب مو خوښ شوي وي. اوس زو د ټکو زده کولو برخې ته مهرباني وکړئ، دغه ټکو او ژباړې ته یې ښه پام وکړئ.
ارکان شعر فارسی:
د فارسی شعر رکنونه یا ستنې:
برجسته،
وطلی یا تکړه،
نظیر،
ساره یا مثال.
فعالیت ادبی:
ادبی فعالیت،
استادان مسلم،
منل شوی استادان،
تشبیهات،
تشبیهات،
مناظر،
منظره یا ننداره،
نو و دلپسند،
نوه او پزله پوره،
ایجاد و تکمیل،
جوړول او بشپړول،
استعارات،
استعاره،
توصیف،
ستاینا،
سخنگویان،
ویندویان،
الفاظ و کلمات،
تکی او توری،
مطبوع و نو،
پزله پوره او نوه،
سده یازدهم،
یولسما پیړه،
شناخته می شود،
پیژندل کیگی. عزیزانو، اوس یو لنډ شان متن ته ستاسو پام غواړو چې دغه ټکی پکې کارول شوی دی.
نوشته های نظامی گنجوی یکی از بهترین نمونه ها در ادبیات فارسی است. نظامی گنجوی از شاعران برجسته ایرانی بود که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین شاعران تاریخ شناخته می شود.
دا نظامی گنجوی لیکنه د فارسی په ادبیاتو کې د نظامی د ادبیاتو له ډیرو غوره بیلګو څخه دی. نظامی گنجوی د ایران له تکړه شاعرانو وو چې د تاریخ له ډیرو اغیز شیندونکو تاریخي شاعرانو څخه ګڼل کیږي.
او در اواخر دوره حکومت سلجوقیان و در سده ششم هجری به فعالیت ادبی پرداخت.
هغه د سلجوقیانو د حکومت په ورستی پړاو او په شپږمه هجری پیړۍ کې ادبی فعالیت پیل کړ.
نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست.
نظامی له هغو شاعرانو دی چې باید هغه د فارسی شعر په ستنو او د دغه ژبې په منل شو استادانو کې وشمیرو.
وی از آن سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد.
هغه له هغو ویناوالو دی چې د فردوسی و سعدی په شان یې وکړی شول خاصه طریقه او سبک جوړ او بشپړ کړي.
وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب، ایجاد ترکیبات خاص تازه، ابداع معانی و مضامین نو و دلپسند، تصویر جزئیات با نیروی تخیل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است.
هغه د مناسب و الفاظ و ټکو په انتخاب او د خاصو تازه ترکیباتو په جوړولو او د نو او پزړه پورې مانو او مزامینو په ایجادولو او د تخیل په ځواک سره د جزئیاتو په انزورولو او د مناظرو په ستاینه او د طبیعت او کسانو په بیانولو او د نو او پزړه پورې تشبیهاتو او استعاراتو په کارولو کې د هغو کسانو په شمیر کې دی چې له ځانه ورسته یې مثال نه دی موندلی. عزیزانو، د شیر و شکر د دغه پروګرام په ختمېدو سره دا لړۍ هم پای ته ورسېده. په دې هیله چې په تیرو څو کلونو کې چې ستاسو په خدمت کې وو، له دغه پروګرام مو پوره استفاده کړې وي. د دې پروګرام په اړه موږ له خپلو نظرونو مبې برخې کوي. په تلو تلو کې یو ښکلی لمز تاسو ته اورو.
ای خدای مهربان و بخشنده، در سکوت لحظات زندگی دل ما را به سوی خود فرا می‌خوانی. به یاد تو ای یگانه، راز و نیاز خیش را آغاز می‌کنم. پروردگارا، به دست خودم می‌نویسم دلتنگی‌هایم را. آنگاه که در پیچ و خم زندگی گم می‌شوم و در میانه تاریکی‌ها نور امیدت را ملاقات می‌کنم، ای خالق زمین و آسمان، در لحظاتی که دلم پر از درد و غم است، مرهم دلم باش و سایه سار رحمتت را بر سرم گسترده کن.
شد یک لحظه یادت جدا دل، جدا زهی دل آفرین دل، مرحبا دل، نشد یک لحظه یا جدا دل، زهی دل آفرین دل، مرحبا دل، هزاران بار من هزاران بار من عشق کردم از عشق، مگر برگشت از راه خطا دل، یا از این دل داد من بستان خدایا، ز دستش تا بکنی گویم خدایا، بشد خاک از کویش برنخیزد، زهی ثابت قدم دل، زهی ثابت قدم دل، وفا دل یاد
کلا
راشا
د تهران د پښتو خبرونه او د هر کل راشا د ګل باندې ډیرو خيستا ګلانو پخپل درانه حضور کې زما جمل بنگش او زما د محترم ملګری
عبدالمجید دورانی
لمینه او اخلاص ډک ګېډي ګېډي سلامونه ومنه هلاچ روغ جوړ د خوشاله پجاموټ پټ خپل پروګرام اور دو تب ناستیا
انشاءاللہ جمیل صاحب ډیر ډیر مننه پروگرام د خپ انرژي سره شروع کو نو زه هم په خپل وار ګرانو مینوالو ته لمینې ډک سلامونه وایم او په پروگرام کې د شاملې دوه لپاره د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر ملګرو ته اعلانومه ما ملګرو در سره ویل کې 00 99 19 65 50 او شپږ سوا درې شپېته او لدین علاوه پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل پته دا چې خپل لیکنې او غږیز پیغامونه پرې مونږ ته را لېږلی شي. همداشان parstoday.ir/ps زمونږ د ویب سایټ ایډرس دی او لدین علاوه د ویډیو مطالبو لپاره هم زمونږ ویب سایټ کتلی شي. درک یې دی iranradio.ir/ps.
بالکل.
نو جمیل خانه کدل ته د خوخی یو وړ شند مبو کو
او کنه بالکل
بیا به راشو
ان شاء الله. خانو پدې روژې کې مې یو ځل بیا په خپل پروګرام کې هر کله کو ملګرو د استاسو لیکنې راخلو. ډاکټر زبیولا اقبال صاحب د رمضان د مبارکې میاشتې په وجه ډیره ګټوره لیکنه راستولې د مجلس جنا چې عنوان یې دی روژا او استراب یا انزایټي. کنه لیکي چې استراب یو رواني حالت چې انسان تل د نامعلومه ویرې سره مخ کوي خو روژا د استراب د کمښت سبب
کیږي.
وایي چې د باور زیاتوالی انسان ته دا احساس ورکوي چې الله تعالی ورسره دی. دوهم ذهني سکون دعا او عبادت انسان ته د امنیت احساس او سکون ورکوي. دریم منظم ژوند روژا انسان ته منظم ورځنی مهالویش ورکوي چې دا د استراب ضد اغیز لري. نو اقبال صاحب بیا لیکي چې روژا نه یوازې یو دینی عمل دی بلکې یو طبیعي درمل نه هم ده. دا زموږ د بدن ذهن او روح د پیاوړتیا سبب ګرځي. د روژې لارې مونږه کوي شو چې افسردګي استراب سټرس او نور رواني اختلالات او ناروغې کنټرول کو.
بے شکا چې روژه ډیر زیاتې ګټې لري او ثوابونه هم بیا د نورو میاشتو په نسبت سو چند
حسابيږي. کنه
نو ان شاء الله چې په صحیح طریقه روژه نیول او د هغه د حق ادا کول مو نصیب شي. د ډاکټر اقبال صاحب هم نړۍ مننه کوو او بیا به هم داسې خو لیکنو په تمه یو د خیره. جمیل خان وروره ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب هم بیلتا بهار عنوان لاندې خپل ډیر خيسته غزل راستولې. نو غواړم چې په دې برخه کې لملګرو سره شریک کړم.
بالکل.
وای وای بیلتا کوي بهار نه بهار څه دی او بیل عشق د نشا
او خمار
څه دی او المر پرس بل چاته ګوري بیل المره المر پرس بل چاته ګوري بیل المره بی یوسف د حسن بل خریدار څه دی او استاد مینی یو نظر تیم پتما
بے
محبوبا چا تناز او سنگار څه دی
څه دی کنه
استاد شوندو هر یو ټکه په سر سترګو بے عمل دا د مینی اظهار څه دی
یاره نو بالکل کنه
او بیا وای چې حیا دومره عاشقه کې آشنا بس و
حیا دومره عاشقه کې آشنا
بس و او بی دیدن دا صحاب
سایدار څه دی ډیر جوړ
او پپای کې وای چې د رحیم د زړه قرار راشه راشه
راشه کنه
د رحیم د زړه قرار راشه راشه بے لتا تا د دنیاګې دا گلزار
څه دی بے لتا د دنیاګې دا گلزار څه دی اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل الفرج و الشریف حقیقتا چې د رحیم صاحب د زړه قرار مغه صاحب د زمانه دی انشاء الله هدف بیم دی الله تعالی دی زر تر زره را سرګن کی چې دنیا پر راتلو ګلی گلزار شي او جهان مننه کو د محترم ډاکټر دورانی صاحب چې د بهار او سرلی پر رسیدو داسې زبردست شو نرستولی بیا مو تر هم په پروګرام کې شاملې دو تمه ده چې انشاء الله مونږ سره به په خپل پروګرام کې شاملې کی چې همیشه شاملې اني ولا کدي خو خوي یو وړه شند د مبه وکړو بیا به زنه نور لیکلې هم
د مخ بو کو جمیل صاحب هغه مخ کې بچی تر اتلې دا ګلاس په در سره وکنه یا به پکې وبې یا به پکې چې وي
او کنه
نو هغه دوس نه دی راوړې څنګه
نو بس هغه یادونه دی سره اوس سره
زب اساسې به د مو کو خیر
یو ځل بیا مو هرکلی کوو ستاسو په خپل هرکل راشه پروګرام کې زمونږ یو نوی ملګری محمد نعیم عابدی صاحب ډېر په زړه پورې مناجات راستولی نو که یې خوښوي وبیلولو
بالکل بسم الله کپې
شپه ده کاشکې په خلوت کې شو رانا زه او ته دلبره پر شو لا لیمونه د هر چا
زه او ته ډېره لا
وای کاشکې حتی مو ملائک نشي معنی د کلام سو چې وکړو پا هر مخانه کې غوغا زوتو زړه مې هم باسم لسینینا خوشی ټوپ وهی
خوشی ټوپ وهی ډیر
باسم لسینینا خوشی ټوپ وهی مې از ګړی ټوپ نه غواړم چې یو تنها زوتو د زړه مطلب رسول کار د الفاظو نه دی د زړه لسونیا کې یو آگاه زوتو
ډیر خو
جبا نا محرم ادا تور لا مانا مرور کلا وی چې ستر تهاجت چې یو ایشوا ز او تو کاش کې می ټول عمر ټول وی هر دم شپه خلا غیارا لیر راس کلو افشا ز او تو
ډیر خ
وای مو چې مو غم کاش کې دایم وی ربا وایم او چت چې می غم کاش کې دایم وی ربا شم زمد هوش دتا حال شروسوا ز او تو
ډیر خ ډیر خ یار ډیر زبردست مناجات مرسته ولیدی نه ما بي دی وروره یو جهان مننه او بیا به هم پخپلو لیکنو یا غک سره په پروګرام کې برخه اخلي لخيره او مونږ به درته داسې په مینه مینه خبرو گرانو دوستانو یو یادونه کوم او هغه دا چې ادبی بحثونه نومي کتاب مو په پی ڈی ایف توګه په گروپ کې خې ده
او کنه
ډیر خوندور کتاب ده هیله ده چې استاسو به هم خوښ شي نو استاسو لاسته هم که داسې کوم کتاب یا داسې خلی کنه و غیره درځي نو زمونږ او د گروپ د نور انډیوالانو د استفادې لپاره د هر کله راشه گروپ ته پورته کوي
او نو مججان الله جل بعد کریم الله صاحب یو ډیر په زړه پورې غزل را ډالې کړې او چې شاعر یې ظاهرا جنون صاحب دی
او ظاهر الله جنون صاحب دی صحیح ده
کریم الله صاحب په دې فرمایش دا غزل بورته وړاندې کو کنه
بالکل بالکل مې خوښ
نو وای چې ته خپل خوشحالي کوا
ها
خو مونږ دې پکې نه یو
وا ولنه
وای تخپل خوشالی کوا خو مونږ دی پکې نه یو پخپل غم خادی کوا خو مونږ دی پکې نه
یاره مونږ تم پکې وای کنه
وای چې راغله بے وفا ما دا خبره ورته وکړه چې راغله بے وفا ما دا خبره ورته وکړه خپل عیش کوا مستی کوا خو مونږ دی پکې
نه یو خو بے وفا وځه
او کنه وای چې راغلی وا وعده تا ډیر په ناز ناز ګرځیدلې نازونه په
ځواني
کوا خو مونږ دی پکې
نه یو کنه
بیا وای چې مونږ به نه درتلو ستا خوشحالی خو به کمیږي مونږ به نه درتلو ستا خوشحالی خو به کمیږي ته ځان ته خوشحالی کوه خو مونږ دی
پکې نه یو
وای چې پرون حجره کې ناست ومه یاران رڅخه لاړل
ښه پرون حجره کې
پرون حجره کې ناست ومه یاران رڅخه لاړل جنونه شاعری کوا خو مونږ دی پکې نه یو
مونږ دی پکې نه یو کنه ډیر ډیر مننه کریم الله وروره د جنون صاحب ډیر زبردست غزل مراسته ولې دی او دغه شعر زما ډیر خوښ شوې زمونږ په نه در توسته خوشحالی خو به کمیږي خامخا به کمیږي او ایتزان ته خوشحالی کوه
خو مونږ
دی پکې نه یو نو ډیر خوند مو ترې واخیست د نورو ټولو ملګرو هم مننه کوو چې ښې لیکنې یې راسته ولې دي دلته به زه بیا ووایم چې یو دمه به وکړو ځکه چې پروګرام وخت په ختمېدو دی او غږیز پیغامونه پاتې دي نو له دمې وروسته به غږیزو پیغامونو سره ستاسو خدمت ته راشو
خانو د هر کله شه د پروګرام مینوالو د غږیزو پیغامونو برخې ته خراغلاسته یو څورز مخ کې ماجی جان د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پاکی بیبی ام المؤمنین حضرت بیبی خدیجه سلام الله علیها د وفات کلی زوا او په دې مناسبت ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب خپل ډیر خ شعر راستولې نو راځي چې ورته وښو
بالکل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د روجې د میاشتې لسم نیټه د حضرت بیبی خدیجه سلام الله علیها چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پاک بیبی وا او ام المؤمنین د مؤمنانو مور د هغه د وفات تسلیت درته ویم اسلام باندې چې کړي چا احسان و خدیجه چې شوی قرضدار هر مسلمان و خدیجه سیراب یې په دولت کړلو شجر د انقلاب ملاتړ چې د اسلام په هر زمان و خدیجه او کړمخ یې پیغمبر ته کله ټولو ورته شا کړه حامی هم د رسول په هر زمان و خدیجه او و ام المؤمنین او مؤمنات نیا د ساداتو رسول باندې د خدای پاک یو احسان و خدیجه او رحیمه خلق سنگ ہے رکڑے نن بی بی دا لالا ویل بیلگا دا کل زمان دا لالا ویل بیلگا دا کل زنان دا خودی جا
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب جزاک الله بیا به مهم د داسې خو پیغامونو په تم یو د خیره
انشاءالله
جمیل خان صاحب د فضل محمد په نوم یو نوی ملګری هم غږیز پیغام راستولی دی روژه ډیر خراب کړی او ځپلې دی نو په د روژې مبارکې په حق لای خبرې هم کړې دي نو زه خو ویم چې اوس به د هغې د پیغام وورو د خیره
د تهران رادیو ګرانو ملګرو السلام علیکم زه خاوري فضل محمد د روزګان د ولسوالۍ د ترینکوټ یم روژه سخته ځپلې یم نو په همدې خاطر د روژې تیم مهمه خاصه بیانوم په روژې کې د بېوزلو لاسنیوي خلکو ته خیر رسول د درستی او سلې نه کار اخیستل د روژې تیم مهمه خاصه ده پروژه کې عبادت د نور میاشتو په پرتله زیات ثوابونه لري نو ملګرو زیات زیات منځونه کوي نو ناوړه چلند هم د نور میاشتو پرتله زیاته ګناه لري نو یو بل ته کنځلې مه کوئ یعنې ښه کارونه د نورو میاشتو په اندازه ثوابونه یې زیات وی او د بدو کارونو تر سره کول سړي د زیاتو ګناهونو په سند کې لاهو کوي. نو اوس موږ تاسو لازم دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې ښه ښه عبادتونه وکړو، تلاوتونه وکړو، د زړه له تله ادا کړو، له پوره ایمانداری خلکو سره ښه چلند وکړو او بد رد خبرې نه وکړو، څوک ازار نه کړو، د وسیلې څخه ډک واوسو، د بېوزلو لاسنیوی وکړو. نو که چېرته مو دغو شیانو ته پام وکړه نو دې میاشت کې به انشاءالله ګټه وکړو. نو انشاءالله د پوره ایمان درلودونکو او د بشپره روژتیانو په قطار کې به موږ تاسې راسو انشاءالله رحمان، ځکه بېوزلو ته خیر رسول له نورو خلکو سره ښه او نیک چلند ترسره کول په دې میاشت کې له زغم او حوصلې څخه کار اخیستل د الله تعالی عبادت د زړه له خلوص ادا کول د یو ښه او باتقوا روژتي ځانګړنې دي چې خاص الله تعالی رضا کې چې پکې دا الله تعالی رضا پکې نغښتی وي. السلام علیکم.
بالکل ب المنزونه کو او لبد کارونو بزان ساتو لاخره پیغام رستولو مې وا جهان مننه او هله چې بیا هم پیغامونه رتا راولیږي. نو مجه جان زړه خو مونږ کی لملګر
نه لیکنه مرا اخلا ګور او تا خیال او ټیم ته ما یو خیال نه چې
خصوصو بس چاره نشته کنه ته پر سره ختم شي کني زړه کی موجه د ما د پیخور د مازیګری د روژه یو تصویر کشي وکړو په خپل خبرو کې چې ما خام کې کله کله بیا په کې جنگونه موشي او دغه شو خوند حافظه ما کوله خو وخت سره نشته.
نو بس ان شاء الله چې بل پروګرام کې
بل پروګرام کې وچلو دا وکړو که خو خیر خپل یارانو به اجازه وغواړو
د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։